غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي، په قلچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې هم د ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینا کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر امکاناتو خبرې کړي دي. سنټرال ایشیا ټایمز او باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دواړو پرون راپور ورکړ چې افغان او قزاقستاني چارواکو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړي دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدراعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلومات یې هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمیر هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړي دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزبالله تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پاوز په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزبالله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ تازه بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملن له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیز له پراخو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر ولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په نړیوال لوبغالي کې پیل شي او تر 12 نیټې به دوام وکړي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ په دې لوبډله کې رحمت شاه زرمتی، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ریاض حسن، عبدالمالک، صدیق الله اتل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، ننگیالی خروټی، علا محمد غزنفر، فضل حق فاروقی، نور احمد، بلال سمی، نوید زدران او فرید احمد ملک شامل دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو سپورتي راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم لنډ واورېدل، د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي، خو د ځینو مخکښو افغان لوبغاړو پر ځای یو شمیر نوي ځوانان غوره شوي دي چې جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر 11 نیټې به دوام وکړي. بیا د ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورته چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په شپږمه، دویمه د نومبر په نهمه، وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو. منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندي کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي. ق قدر منوتون کو کله چې د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړې د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینن شول هغه ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي ولا موږ کور کې ولو امتحانم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا نو بس کور کې وما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان راننه وتل نو زندانیان هم خوشې شول ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره فری شي موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی خو هېڅ همغسې نه و او دا یو دمی راغله او ډېر یو شو کننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه لکه ښه ښوونځي به څنګه شي پوهنتونونه به څنګه شي امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي
بله اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی
زه تاسو ته وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا د ریجن زیات ژوند تغییر وکړلو څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو بس منظمه ژوند مو درلوده سهار له کوره وتلو ښوونځی و امتحانونه ولا جام لوشت ژوند و یو دفعه د دوی د راتګ سره د ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت ښه شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل همداسې چینکیانې پاتې شوې نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو له کوره د وتګ اجازه نه لرو همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه یې د موږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته کورنۍ ته مو
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره د کورسو لپاره هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس دی یو پرمختګ نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله ژوند لور تغییر وکړله داسې شو چې باید په کور کې کینو څلېرش ساعته په کور کې ولو له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه خلاصه موږ ته اجازه د دینه راکړل کېدله چې کور نه په بیرون کېدو
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه څه دې کوله
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه انته کابل کې ولما کله چې زموږ ښوونځی بند کړل نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم د ژبو سره ځان مصرف کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک او ورسره لاغینه ترکی ژبه مې کوشش وکړل چې زده کړم د لپاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیه ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې آیا دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی موږ ته اقامه را نه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې ویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ماته اقامه رانه کړي، لکه زه د 13 کلونه جګه یم، امکان لري د با فامیل ته ورکړي او ماته رانه کړي. که دوی ماته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم. اول ته بلغه ماته هیڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ اسئ، څه رقم پیشبینی کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره راګرځولې دي، په ښار بازار کې نسی ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره چې بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د هغه اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلې، مونږ بېرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا پس له دې چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده. د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله،
څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو وغواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ، آیا ورته آزره یاستئ، آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه وشمه کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم او هلته لاړه شم، ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سربانه خوشی کړله چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل، د همدغه اولاد په سربانه چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نه شي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوس چې تاسو ترکیه ترغلی او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې، جای اسناد درکوي، نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږئ، پاتې کیږئ، دا تاسو ته څومره له زغم نه وتلې خبره ده؟
ډېره بېحده له زغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو موږ چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که به یې رانکړي. یعنی هره ورځ د ژوند ډېر په مشکلاتو باندې تېرېږي، ډېر په سختۍ باندې، یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که به یې رانکړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه ده چې څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلئ، خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نه سي تللی. د یوې مور په صفات، تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ؟
د من غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي، او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو، په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان، دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات، له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنه دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه. خیر سه، ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمینه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن په هکله چې له ښځو سره کوي، د اسلام دین څه وایي؟ قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي او دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځېږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځېږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړي، نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کوي او څنګه لیډر واوسېږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفحې داسې دي چې موږ تاسو کوم متوجی شو. دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بی رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورو ده نړۍ په تاریخ کې دا په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام وو چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی وو.
ومغتل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغه د دې خبرونه تر خپرې دلو پوری حاضر نشول چې زموږ پوښتنې جواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
د باغ مړای د خوخ یو نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملورې ایزما مشو ملورې ایزما مشو ملورې د افغان د باغ مړای د خوخ یو نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ای زما مشو ملورې ای زما مشو ملورې ای زما مشو ملورې لیکل وستی ویز دا کارای هم دیز داوی خواه ادبو ار سهر مورکی لوائی خوان زای کلا جوریگی حل کانچی زی خوان زیلا زنمی ها غزای لکیگی کتا واخلی شیر والا موردی بیر تکی سارا پجڑا شی زروزو عاشی بی اختیارا زنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری پر سر کی مسجد نا لری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیمڑا شما آلانا دلتا تنگ یم نشوند دلتا شوند جا حلت مخکڑا من دیکلی زمان نور تنار حلت ریختیا وایا را تپلارا هر زینشتما